Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه و نیوي د ثور دوهمه او د میلادي 2013 د اپریل 22مه. په دې خبري مجله کې د انتخاباتو د کمیسیون له لوري په څو ساعتونو کې د زماني جدول د اعلانېدو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. زه عصمت څاروان یم، د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د دې سات په خبرونو پیلوم. د کابل پرلت کوونکو لشکیل خو د درو میاشتو لپاره د اوربند غشتنه وکړه. د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله ډلوي متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک بریډ سیمته رسیدلې دي، او په افغانستان کې د صدر اعظم د ټاکلو پر ضد د لسورځنیو مظاهرو مشر وای دی به نن له صدر اعظم سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د بهیر زماني جدول رسمن اعلانېږي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ده دغه زماني جدول د کابل پر وخت 9:30 بجې اعلان شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د کابل پرلت کوونکې په افغانستان کې د جګړې لشکلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه ناپیلي ولسی حرکت دی چې په جنګ کې لشکلو اړخونو سره هیڅ تړاو نه لري او په ټولو یو شان د اوربند او سولې شخ کوي. د کابل پرلت یو غړي احمد الله وزیری وویل
د افغانستان په جنگ کې درې لوري ښکیل دي، طالبان، افغان دولت او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه. موږ په درې واړو لوریو یو ځای غږ کوو چې حداقل د درې میاشتو لپاره اوربند اعلان کړي او بیا د دغه درې میاشتو په اوږدو کې د سولې مذاکرات پیل کړي. روانو پرلتونو په ولس کې د سولې هیلې راټوکولې.
شغلی وزیر همدارز ویل چې د روان ثور یا غوی په یو شتمه نیټه به په کابل کې د سولې او اوربند په نوم یو لوی غونډه هم جوړ شي چې لاري به دوی د نړیوالې ټولنې په ګډون د جګړې شکل لورو ته خپلې غوښتنې ورسوي. په کابل کې د سولې او افغان شورنې په نوم د پرلت خیمه شاوخوا یو میاشت مخکې ودرول شو او دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځېده چې د کابل پرلت کوونکو د معلوماتو پر اساس اوس شمېر 40 خیمو ته رسیدلې ده. پاکستانی سوداګرو د افغانستان په سرحد کې د هغې دروازې د بیا پرانستل کېدو غوښتنه کړې چې له تیرې اونۍ راهیسې د دواړو لورو ترمنځ له یوې نښتې وروسته تړل شوې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ د پاړچینار د سوداګرو د یو استازي نذیر احمد له قبله لیکلي چې وایي د خرلاچي لارې د تړل کېدو له کبله د دوی سوداګر سخت زیانمن شوي دي. تیرې یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرمې جنسۍ په لکه تیګه سیمه کې د دو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ نښتو کې 15 پاکستانی سرتیری ووشل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په سر کې ویلي وو چې د دې نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې ستونزې له ډیپلوماتیکو او پوځي لارو هوارې شوې، خو سوداګر وایي له تیرې اونۍ راهیسې چې د خرلاچۍ لاره تړلې پاتې ده د دوی مالونه د خرابېدو په حال کې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله اداره وایي متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک بریډ سیمې ته رسیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کیمیاوي وسلې د مخنیوي ادارې متخصصان د اپریل د 21مې نیټې سهار د مشته څیرمه د سیمې ته ورسېدل. اعلامیه زیاتوي نه یوازې د سوریې لخوا بلکې روسي پوځیانو د دغو متخصصانو د امنیت ډاډ ورکړی دی. دغه متخصصان له یوې اونۍ راهیسې په سوریې کې ول او په دې نو بریالي شوي چې د دوما ښار د مشکوک کیمیاوي برید سیمې ته لاړ شي. دا برید د اپریل پر 1مه نیټه وشو. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او بریتانیا د سوریې حکومت د لیبریت په ترسره کولو تورن کړی او تر هغه یو ونه ورسته په سوریې کې هغه سیمه په نخ کړی چې دوی د سوریې د کیمیاوي وسلو مرکزونه بولي. د ایران ولسمشر د هغې میرمنې په وړاندې چې په دغه هیواد کې جبري حجاب نه و رعایت کړی د پولیسو په زور زیاتي انتقاد وکړ. حسن روحانی د شنبې په ورځ په هغه وینا کې چې دولتي تلویزیون خپره کړه ویلي چې تقوا ته د زور زیاتي له لارې وده نه ورکول کیږي. ولسمشر روحانی وروسته له هغه دا څرګندونې کړې چې د ایران په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې ښیي د ایران د پولیسو یوه ښځینه غړې یوه بله میرمن وهي چې پوړونه یې ټول ویشتان نه دي پوښلي. ولسمشر روحانی په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول دې پیښې ته اشاره نه ده کړې. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 19 د دې موضوع د پلټنې سپارښتنه کړې ده. او په ارمنستان کې د صدراعظم د ټاکلو پر ضد د لس ورځنیو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان وایي دی به نن له صدراعظم سرژ سرکیسیان سره وګوري. پاشینیان د شنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي زه به له سرکیسیان سره د هغه د استعفا او د قدرت د سولیز انتقال پر شرایطو خبرې وکړم. دی وایي دا لیدنه د سیمې پر وخت د سهار 10 بجې په پلازمینه یروان کې په ماریوټ هوټل کې په پام کې نیول شوې ده. د سرکیسیان دفتر تر اوسه پورې دا موضوع نه ده تایید کړې. د ارمنستان نوی ټاکل شوی صدراعظم د شنبې په ورځ د مظاهره کوونکو له مشر سره د سیاسي خبرو غوښتنه کړې وه خو هغه مهال نیکول پاشینیان دا غوښتنه رد کړې وه. د دغه هیواد ولسمشر آرمن سرکیسیان هم د شنبې په ورځ د مظاهره کوونکو له مشر سره ولیدل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس 2:00 دقیقې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ټاکنو زماني جدول اعلانوي. د دغو انتخاباتو د عامه پوهاوي په برخه کې د انتخاباتي ارګانونو پر اقداماتو انتقادونه کیږي خو د دې کمیسیون وروستۍ هڅې ځینې کارپوهان د خوشبینۍ وړ بولي.
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغیزمنې ثابتېدای شي.
چین په بدخشان ولایت کې د یوې غرنۍ لیواله تجهیز سره مرسته کوي.
د دې په خاطر چې بهرنۍ تروریستانو د فعالیتونو مخه ونیول شي او د دې د فعالیت ساحه څنګه او بل اخره د میندې ولاړ شي نو یوې غرنۍ فرقې ایجاد ضرورت.
د کونړ ولایت په څو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو مخابراتي شبکې بندې کړې دي.
دا څونه وشل چې مطبوعان به سیمه او ټوله پیغام چې بند دي خلکو ستونزې به خېډې ریکلې دي او تجارت هم ټول وس نن سبا په ټلیفون دي.
دا یو شمیر نور موضوعات ته د خبری مجله کې له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل ټاکل شوې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 2 ساعتونو کې د راتلونکو ټاکنو زماني جدول اعلان کړي. دغه کمیسیون یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر اوسه څه باندې 200,000 رای ورکونکو نمونه لیکلي دي چې د ډیرو په نظر دا شمیر لږ دی. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو چارواکی وایي د انتخاباتو زماني جدول نن تر غرمې د مخه په رسمي ډول اعلانېږي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه زماني جدول د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د بهیر په اړه جزئیات تشریح کوي. هاشمی زیاته کړه دی وی څو تاریخونه مشخص دي چې په کوم نیټو نوماندان خپل نمونه لیکي. د شکایتونو د ثبتولو ورځې کومې دي؟ لمړنۍ او وروستۍ نتایج څه وخت اعلانېږي؟ دا ټول هغه جزئیات دي چې په دې بهیر پورې اړه لري چې په مفصل ډول به نن پر 9:30 بجو اعلان شي. د انتخاباتو د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر د حمل یاوري میاشتې پر 15 په ټول افغانستان کې پیل شو. شغلی هاشمی ویل تر اوسه د څلور دیش ولایتونو په مرکزونو کې څه باندې 200,000 کسانو نمونه لیکلی چې په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو لوی شمیر په کابل او تر ټولو لږ شمیر په میدان وردګ کې ثبت شوی دی. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو شورا په فوق العاده غونډه کې وویل چې د رای ورکوونکو د نوم لیکلي په برخه کې عامه پوهاوی لږ و. شغلی عبدالله د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
هر چهار انتخابات مربوط به کامیابی یعنی پروسه است.
دی وایي څلور ټاکنې د همدې بهیر په بریالیتوب پورې تړلې دي. که خدای مکړه دا بهیر کامیاب نسی وروسته به د هیواد سیاسي وضعیت له ناخوالو سره مخامخ
سي. سیاسي کشور به چالش مواجه میشي.
دغو اندېښنو ته د انتخاباتو د کمیسیون غړي په ځواب کې وویل چې په لومړي سر کې کمیسیون هم د لږ کسانو د نوملیکنې په اړه اندېښنه درلوده، خو وایي وروسته دا شمېره لوړه سوه. د سید حفیظ الله هاشمي په خبره سره له دې چې خلک له نامنیو څخه اندېښمن دي، پر دې بهیر یې باور تر یوه حده راکم سوی دی، خو هیله یې وښوده چې د انتخاباتو د بهیر د زمني جدول په اعلانولو سره به دغه شمېرې نورې هم لوړې سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان یا تلې میاشتې 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بیلابیلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي وایي چې په دې اړه همدانن هم په جمهوری یعنی پرون هم په جمهوری ریاست کې بحث وشو چې له کومو میکانیزمونو څخه په استفادې عامه پوهاوی ډیر شي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د رای ورکونې لپاره د نوملیکنې له بهیر 15 ورځې تیریږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د را روانې اونۍ له پیل نه د عامه پوهاوي د نوي کمپاین د پیلېدو خبره کوي. د یاد کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوي کمپاین په لړ کې علماو ته هم دنده سپارل شوې چې د جمعې په خطبو کې خلکو ته لازم معلومات ورکړي. دا چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې پروسې د ګړندیتوب او هڅونې لپاره له کومو نویو لارو کار اخیستل کېږي، ښاغلی هاشمي یې په اړه وایي.
د شورا علماء سره، د معارف سره، د وزارت تحصیلات علی مسلکی استادان سره، د مدني ټولنو سره، د شورا علی صلح سره، د والیانو سره، همدارنګ د سهرو طریق نه باغه اعلامیه یا هغه طریقې چې داخل وهاسول شي چې په هغه کې هغه به هم په شنبه یک شنبه ورځ په افغانستان کې او په کابل نه به شروع کیږي. تلیفوني شبکې چې دي د دې طریق نه هم
له دې سره د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا کار که څه هم ناوخته پیلېږي خو خپل اغېز به ولري.
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا نه اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغېزمنې ثابتېدای شي.
د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق احدی چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د نوملیکنې پروسه ناکامه ده او باید هم په نویو لارو چارو فکر وشي.
په نظر په کافي اندازه عام پوهاوی نه ده ورکړ شوی، بل اکثر عام پوهاوی هم ورکې دا وخت ډېر کم ټاکلی دی او دوی دوه لوی مشکله سره یو ځای کړي دي. له یوې خوا خلک تذکره نه لري، هسې اول به تذکره اخلي هغه هم یو وخت نیسي او بیا څه د نوم لیکنه سره کوي او نتایج را معلومیږي. دغه یوه هفته تیره سوې نه ده، خلک شکایتونه لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان د میاشتې 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده.
له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي کوم سټیکرونه چې د انتخاباتو د کمیسیون له لورې د رای ورکوونکو پر تذکیرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي. که څه هم د جرګې غړیو په دې اړه شواهد او اسناد وړاندې نه کړل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه سټیکرونه خوندي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ځواکونو پر کړنو په انتقاد سره وویل چې که د انتخاباتو پر وړاندې شته ستونزې لرې نه شي، راتلونکي انتخابات به راڼه نه وي. په ځینو سیمو کې د امنیت نشټواله له انتخاباتو سره د خلکو نه لیوالتیا د رای ورکونکو د نوملیکنې لنډ بهیر او په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سټیکرونو خرسون هغه موارد دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په خبره د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ادعا وکړه چې کوم سټیکرونه چې د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي.
په کابل ولایت کې د سټیکرونو کتابونه خرڅیږي. اکثره وکیل صاحبان او خلک چې غواړي په انتخاباتو کې کاندید شي دغه کتابونه اخلي او پر جعلي تذکرو یې لګوي. نه پوهېږم د دغو انتخاباتو راتلونکی به څه وي.
په مرکز او د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیکل د روان کال د حمل د میاشتې په 15مه پیل شوي چې د ثور تر 23مې نیټې به دوام وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په وروستۍ یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې 1,09,000 کسانو نومونه لیکلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرسته شهلا حق چې د ولسی جرګې دغې غونډې ته بلل شوی و ویویل د افغانستان وضعیت د نړیوالو معیارونو په شان د انتخاباتو لپاره مناسب نه دی، خو د دې په خبره کمیسیون هڅه کوي چې د جال او درغلیو مخه پکې ونیسي. مرمن حق وویل که اړتیا پیښه شي د ولایتونو په مرکزونو کې به د نوملیکنې د بهیر موده وغځیږي. د دې ولسی جرګې د ځینو غړو د دغه ادعا پر وړاندې چې د انتخاباتو سټیکرونه په بازار کې خرڅیږي داسې وویل. دې وویل په دې برخه کې چې سټیکرونه او کتابونه د غلا شي تر اوسه شواهد نشته، خو یقین لرم چې د خلکو او د کمیسیون د همکارانو په مرسته به یې مخه ونیول شي. د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې رئیس حمایون محتاط چې دی هم د جرګې غونډې ته بلل شوی و ویویل د انتخاباتو لپاره یې په شرایطو برابرو کسانو ته د تذکیرو د ویش لړۍ ګړندۍ کړې ده.
تاسې زموږ ږغ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 او FM 100.5 څپه اورئ. د روانې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به اجمل اندرته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د راتلونکو پرلماني انتخابات او سولې ترمنځ په تړاو لیکنه خبره کړې وای. راتلونکو انتخابات د سولې د ټینګښت یو برخه هم کیدای شي، خو خطرونه هم ورسره ملګري دي. دا دی لیکن لیکوال وای په داسې حال کې چې راتلونکو پرلماني انتخابات د اکتوبر د میاشتې لپاره پلان شوی، افغانستان دا فرصت لري چې منځلاري طالبان حکومت تراولي او د اوږدمهاله سولې لپاره مهم ګامونه پورته کړي. خو د لیکوال په باور په همدې انتخاباتو کې دا خطر هم شته چې وسنۍ هغه لړزان د ائتلاف زیان من کړي چې دا مهال پر دې هیواد واک چلوي او یو لوی کړکیچ ته لاره پرانیزي. لیکوال زیاتوي په راتلونکو میاشتو کې باید ټولې خواوې په ډیر دقت ډیپلوماسي وکاروي څو ډاډمنه شي چې د افغانستان راتلونکي پارلماني انتخابات په دې هیواد کې د سولې لپاره شته هیلې مړاوي نه کړي. د ډیپلوماټ په دې لیکنه کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر پایل ته اشاره شوی او ویل شوی دا انتخابات تر 3 کاله ځنډ وروسته ترسره کیږي. لیکوال وایي د انتخاباتو لپاره چمتووالی په داسې حال کې روان دی چې افغان حکومت او طالبان خپلو کې رښتینو خبرو اترو ته د تیرې یوې لسیزې د بل هر وخت په مقایسه ډیر نږدې شوي. لیکوال زیاتوي په یو وخت کې انتخاباتو ته چمتووالی او له طالبانو سره د سولې خبرې ځینې مهمې پوښتنې راپورته کوي، لکه دا چې آیا طالبان به وغواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او آیا نړیواله ټولنه به په دې انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور دې پوښتنو ته سم ځواب موندل افغانستان سولې ته نږدې کولای شي، خو په عین حال کې شوي پرمختګ ته هم یو خطر کېدای شي. عرب نیوز وی پانی په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو په وړاندې پښتو غوښونه او خطرونه یو ریپورت خپور کړي. په دې ریپورت کې ویل شوی وسلوال طالبان او په ځینو ځایونو کې جنایتکار ډلې په افغانستان کې خصوصي مخابراتي شرکتونه په نخښه کوي چې په دې هیواد کې امنیتي خطر زیات کړي او د مخابراتو د شاوخوا 3 میلیارډ ډالر په ارزښت کاروباري له خطر سره مخ کړي. عرب نیوز په یو ریپورت کې د چارواکو او د ټلیفوني شبکو د کارکونکو لخلې وای په افغانستان کې پر خصوصي مخابراتي شرکتونو د هغه یاغیانو او همدارنګه جنایتکارو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي چې له دې شرکتونو د باج په ډول پیسې اخلي. د عرب نیوز وی پانی په ریپورت کې راغلي په وروستیو کلونو کې کله چې ځینې خصوصي ټلیفوني شرکتونو د حکومت د مخالفو وسلوالو اوامر نه دي منلي، انجنيران او کارکونکي وژل شوي. ریپورت وای دا موبایل ټلیفون شبکو ځینې پای ورسته لاغه د طالبانو لخوا به جوړې شوې چې شرکتونه د طالبانو هغه وختنه چې د پوځي عملیاتو پر مهال دی فعالیتونه بند کړي لپاره ورسولې.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو ته د دولت توسلوالو مخالفانو د ګواښونو په اړه هم یادونه شوې وه. د کونړ د چپې درې مانوګۍ او وټپور ولسوالیو اوسیدونکي وایي نږدې یوه میاشت کېږي چې په سیمه کې مخابراتي شبکې بندې دي او د همدې بندوبست په وجه او د دې بندشت په وجه دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ د مانوګي او چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو وای د دولت وسلوال مخالفینو تلیفوني شبکې بندې کړي چې له عملې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي.
زمانو وحید الله صاحب د پېج درې اوسیدونکو تقریبا دا څو نه وشل چې مطبوعان به سیم او راټولې پیاګان چې بند دي د خلکو ستونزې به خېډې کړي دي او تجارت هم ټول وسنن سبا په ټلیفون دي چې خلک رابطي وکړي او بل سره مطلب یو بل ته اطمینان ورکړي چې د سروغ جوړ
نو مې غلام حسین د یو مشکیږي چې پیاګان قطع شوي دي.
دوی وای د تلیفون دی وی اړیکی نیولو د پاره لچه پداریو مانوګي څخه وټه پورا وسداباد ترازی
وکینو د یو کار د پاره منګه د دخنه د بره چپ دارینه درې څلور ول ساله راتیرو دی وی خبر یو مشکل د پاره رازونو ډیر مشکلات سره منګه ګیری
د معمولی مشکل قبل من وټه پورا ول ساله ترازو زنګ او یو ټلیفون بس زر افغانۍ لګو د سنزون من رازو او وټه پورا د غزینه بس زنګ خارتا نو دا ډیر زیات مشکلات سمخ یو
خلک له وسلوالو مخالفینو غواړي چې باید ولست ستونزې پیدا نکړي او له حکومت غواړي چې د هرې لارې کېږي باید تلیفوني شبکې بیرته فعال شي
او کوه دولت په لاس کې نیوي او هغه نشي کولای نو قومي مشران دي منځګړیتوب کوي د مخالفینو او د دولت ترمنځ دا خو یو شخصي کمپنی ده د سره نه د طالبانو کار شته او نه سر د دولت کار شته.
په کونړ کې د مخابراتو رئیس ډاکټر سید احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ویل پوخا په کونړ کې داسې کوم ستونزه نه و موجود خو څه موده کېږي چې تلیفوني شبکو ته د وسلوال مخالفینو لخوا ګواښونه زیات شوي او دوی هڅه کوي چې چیرته مخابراتي شبکو کار بند کړي بیرته پیل کړي.
نور ځین کې دا نه دي بندي شوی په پیج دره کې زمونږ تقریبا چې و پایګان زمونږ بند دي د ایم ټی ان د خوانه سلام دوه پایګان وی غم آزاد وي دا دوه ورځې کېږي چې ګل دره کې و کې غم بند کړل.
ازادي راډیو ته پر رسیدلو راپورونه کې ویل شوی چې د څوکۍ ولسوالۍ اړوند په دیوګل او د نورګل ولسوالۍ د مزار درې او همدارس د وټپور په یو شمیر سیمو کې هم د وسلوالو د غواخونو په وجه تلیفوني شبکو خپل کارونه بند کړي دي. تر اوسه داعش ډلې د تلیفوني شبکو د تړلو او د هغه د لاملونو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د چین لوی درسیز په بدخشان ولایت کې د افغان ملي اردو یوې غرنۍ لیواته د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. د دې شورا ویان قادر شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر چین ته د خپل سفر په مهال دا غوښتنه له چین څخه کړې وه. قادر شاه د دې لیوا د تجهیز د څرنګوالي په اړه فریبا ظاهر ته وویل غرنۍ سیمو
کې د توریستانو فعالیتونه محسوس دی او احساس شوی دی مشخصا به چین سره په پوله باندې چې د بدخشان سهرازی په دې سیمو کې بهرني تورستان یا د ترکستان شرقي د خپلواکۍ غورځنګ کې سیایم ورته ویل کیږي د دې فعالیتونه هلته محسوس شوی دی. د دې په خاطر چې بهرني تورستانو د فعالیتونو مخه ونیول شي او د دوی د فعالیت ساحه څنګه او بالاخره دوی د منځ ولاړ شي نو یوې غرنۍ فرقې ایجاد ضرورت دی. دا غرنۍ لوا به د افغانستان د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ایجاد کیږي. یوازې د چین څخه د دې لپاره چې دا لوا په هغه ساحه کې نږدې ده نو دوی د تجهیز او دوی ته د امکاناتو په برابرولو باندې له چین څخه د همکارۍ غوښتنه وشوه. خپل چمتووالی ښودلی او وګورو چې تر کومه کچه پورې دا کار عملي جنبه خپلوي.
آیا دا تر اوسه مشخصه ده چې څه ډول همکاري مثلا آیا چینایي ځواکونه هم راځي یعنی په دې لوا کې په مشترک ډول دوی په دې سیمو کې ګزمې کوي؟
اصلا قطعا افغانستان پرته له هغه هیوادونو سره چې دوی موږ ورسره رسمي تړونونه لرو د دولتونو د دولتونو په کچه باندې هغوی خپل حضور لري دلته په افغانستان کې. له هغې پرته نور هېڅ ځواکونه په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. مونږ د چین څخه غوښتنه داده تر څو هغه ځواکونه چې د افغان ځواکونه دي بیا افغانان دي د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ځای پر ځای شوی دي. مشخصا دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ځای پر ځای شوی دي. صرف د دوی سره دوی د اکمالاتو په برخه کې او د تجهیزاتو په برخه کې ورڅخه د همکارۍ غوښتنه شوې ده. له دې ورته خوا قطعا داسې کوم بحث نه دی شوی چې دوی به د افغانستان د ځواکونو سره په ګډه یا ګزمي کوي یا به مشترک به نظامي پروګرامونه برنامې عملیات ولري.
د ملي امنیت شورا ویان قادر شاو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
د ارمنستان د مظاهرچانو مشر ویلی چې دی به له صدر اعظم سره نن وګوري او د هغه د استعفا او د قدرت د سولیز انتقال پر شرایطو به ورسره وغږیږي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان د شنبه په ورځ په پلازمینه یریوان کې جمهوریت څلور لارې ته ولاړ څو د زرګونو مظاهرکونکو له مشر نیکول پاشینیان سره وګوري. دا لسمه ورځ ده چې دوی د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو په اعتراض راوتلي دي. ولسمشر له سختو امنیتي تدابیرو سره په داسې حال کې چې مظاهره کوونکو د سرج سرکیسیان پر ضد شعارونه ورکول، د نیکول پاشینیان او د نورو کسانو سره د لسو دقیقو لپاره خبرې وکړې او بیرته ولاړ. ولسمشر آرمن سرکیسیان تر دې وړاندې د روان وضعیت د آرامولو لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه، خو اعتراض کوونکو د شنبه په ورځ د نوي صدر اعظم هغه غوښتنه هم رد کړه چې د مظاهرو د ختمولو په هدف د مخالفینو له مشر سره د سیاسي مذاکراتو په اړه کړې وه. نیکول پاشینیان ویلي وو چې اعتراض کوونکي حاضر دي چې یوازې د سرج سرکیسیان د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. سرکیسیان دوی دورې د ارمنستان ولسمشر کړې ده او د اپریل پر نهمه د صدر اعظم په توګه ونومول سو چې د اپریل پر اولسمه نیټه د پارلمان لخوا تایید شو. په وروستۍ ورځو کې چې پولیس هڅه کوي د اپوزیسیون پلویانو لخوا د لارو د بندېدو مخه ونیسي، سلګونه تنه نیول سوي دي. یوازې اویا تنه یې د شنبه په ورځ د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې ونیول سول. دغه مظاهرې د ارمنستان نورو لویو ښارونو ته هم غځېدلې دي. چارواکو خبریالانو ته خبرداری ورکړی چې د پولیسو د اقداماتو څخه په یوه مناسبه فاصله کې واوسیږي.
دا هم د خبری خبرونه ځنې مهم سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د بهیر زماني جدول رسمن اعلانیږي. د کابل پرلت کوونکې په افغانستان کې د جګړې لشکلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله اداره وایي متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک بریدې سیمې ته ورسېدل او د ایران ولسمشر د هغې مېرمنې په وړاندې چې په دغه هیواد کې جبری حجاب نور آیت کړي د پولیسو پر زور زیاتی انتقاد وکړ. زموږ شخ لا آزادی رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
اگرانی خور لمړی سر خو بزن را پیژنی.
زما نوم سارا ده، د کابل د مالجوی پنځم ماسلا يم.
د څوم کال سارا جانی؟
ته پینځم صف ماسلای.
سارا جان خلکو موږ ډیر ډاروي وای چې تب ډیر سخت او کله چې تب وایس ویښتان دي تویږي سر د سپینېږي، څنګه تب سخت ده کنه دا ویلي؟
دا خبره خو رښتیا ده چې تب سخت ده، خو بیا خپله د خپل ماسل پورې اړه لري. څنګه چې مثلا ما ځینې ماسلین دي چې ډیر درس وي ډیر کوشش کوي ډیر راکوي، نو دوی ته هېڅکله دا تب نه سخت نه ده او نه ورته سخت اوسي، ځکه چې دوی خپل زحمت باسي خپل ځان رسولی شي هر ځای ته. چې ماسلین درس نه وایي نو هغوی په رښتیا ورته هر څه سخت ښکاري.
کوم مضمون ډیر خوښیږي؟ مضمون ډیر څو دي؟
زمونږ مضمون خو ډیر دی، خو زما چې خپله ډیر خوښېږم، فیزیولوژي ډیره خوښېږي، ډیر دلچسپه ډیر ښه مضمون ده.
تر اوسه پورې خبرې په دې پنځو کالو کې چانس نه خوړلی؟
د الله فضل ده، نو ښه زه خپله ښه ډیر زحمت باسم، هغه کوم تر اوسه پورې نه کوم چانس څه نه ده خوړلی.
ډیر ښه، ماشاءالله ماشاءالله، خدای هم داسې بریالۍ لره. په نورو وختو کې هم دا راته وایي چې څنګه رسیدګي کوی شي هم درسونو ته هم کور کارونو ته؟ څنګه
زه خپله مهال ویش لرم، نو خپل په تقسیم اوقات باندې مخکې ځم. که تقسیم اوقات نه لرو خو اتمن نو خلاصې د کولای نه شو، خپل تقسیم اوقات به هم ګډ وډ اوسي، خپل درس ته وخت نه لرو، خو همدا ده نه چې زه خپل تقسیم اوقات په مطابق مخکې ځم.
تاسو خو به نه شو چې کله امتحان نه لري او میلمانه راشي، به څنګه که درس وایي میلمنو ته رسیږي، به څنګه موضوع
داسې خو ډېر شوي دي؟ خو موږ بیا کورنۍ کې نو ما سره ډیر هغه کار نه کوم، خپل درس وایم، خپل اتاق کې اوسم.
کله چې د نوې تب شروع کا اوس ماشاءالله 15 کال سمره تغیرات خپل وجود کې ولیدل
ډیر نو. کله چې مثلا یو مسل نه وي یو رښتې توار ازي ال درس وایي حقيقي خو ډیر سخت مشکل اوسي، خو بیا نو چې کله اوس هر کال مخ په مسی ډیر پیشرفت کوي، ډیر څه نه زده کوي.
ډیر زیاته مننه کوم ګرانی خوري،
تاسو نه هم ډیر مننه.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اووه بجو پورې دوام کوي. د په راتلونکي خبرونه کې چې په اتو بجو پیلېږي دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس بله خبري مجله لرو چې جاوید نه